بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سوریا غوي د میاشتې 28مه د 1442 هجري قمري کال د شوال شپږمه او د 2021 میلادي کال د مې 13مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د فلسطین په حکله د امنیت شورا غونډه او د امریکې کار ړنګونې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د بې نقابه امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو د څېړنې پروګرام اورئ. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د قدس د تورې په نوم د اسرائیلو سره د فلسطینیانو د مقابلې په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره مل ووسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر له پاپ فرانسیس او د واټیکان له جګپوړو چارواکو سره کتلی دي. د ایران د قضایي قوې مشر له صهیونیستانو سره د اړیکو تکل کوونکي هیوادونه د هغوی په جرم کې شریک وبلل. عمران خان په ټول پاکستان کې په صهیونیستي ضد مظاهرو ټینګار وکړ. امریکې خپل څلورمه پوځي اډه د افغانستان پوځ ته وسپارله، او پرون بیا په غزې باندې په پرونیو هوایي حملو کې 10 فلسطینیان شهیدان شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له پاپ فرانسیس سره ملاقات کړی دی. د ایران خارجه وزیر له پاپ فرانسیس او همداشان د واټیکان له وزیر اعظم او خارجه وزیر سره لکتنې ورسته په واټیکان کې د خپلو ملاقاتونو په حق وویل. په دغو لیدنو کتنو کې د نړیوالو حالاتو، د بندیزونو د حالت، په اسلامي ټولنه کې د اخلاقو، د کورنۍ له مرکزه د ملاتړ د اهمیت او د فلسطین د وضعیت په حقله خبرې ترې وشوې. ښاغلی ظریف دغه ملاقاتونه مهم وبلل، او په نیواکي ټاټوبي کې وروستیو پیښو ته په اشاره سره وویل په روانو حالاتو کې د فلسطین د خلکو حالات ډیر خواشینوونکي دي، او پر دې سربیره بندیزونو د لبنان په خلکو باندې ډیره بده اغیزه کړې ده. دا ویلو دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له پاپ فرانسیس سره لکتنې مخکې د واټیکان له وزیر اعظم پارولین او خارجه وزیر گالا غیر سره خبرې ترې کړې وې. د ایران د قضایه قوې مشر وویل کوم هیوادونه چې له غاصب صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو په لټه کې وو، ضرور د فلسطین د بیګنا ښځو او ماشومانو د وینې په بهولو کې شریک او ونډوال دي. سید ابراهیم رئیسی پرون د قضایه قوې د عالی شورا په غونډه کې د غزې په بې دفاع خلکو باندې د صهیونیستانو د حملو په غندلو سره وویل د ښځو او ماشومانو وجلې او د ودانیو ورانولو او د غزې په اوسیدونکو باندې ظلمونو یو ځل بیا د فلسطین د خلکو په وړاندې د امنیت شورا او نړیوالو ارګانونو نرمښت او بې عملي ثابته کړه. هغه زیاته کړه د غو تر خو په خو د فلسطین خلک د بشري حقوقو د مدعي اورګانونو للارې د خپل حقوقو لتر لاسه کولو لا ناهیلی کړي او وی خو دلا چې امریکا او لویدیزوال چې دا جنایتونه د سترګو په وړاندې کیږي هیڅ کله د فلسطینیانو د ځای شوو حقوقو د ورسنولو لپاره کوم ګام نه پورته کوي. د ایران د قضایه قوې مشر په دې خبره سره چې د صهیونستانو جنایتونه بې ځوابه نه پاتې کیږي او د مقاومت ځواکونه به په خپلو مجاهدتونو او ادریدنې سره د فلسطین برخلیک وټاکي وویل د فلسطینیانو او د حق غواړو او عدالت غواړو کلک هوډ به ډېر زر په دنیا ظهور وکړي. خدای به د فلسطین د مظلومو خلکو حق واخلي. د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي هم وویل د کرایې امنیت د ولسونو د امنیت او حقوقو ضمانت نشي ورکولی. علي باقری کنی پرون د جنکو بشري حقوق او پایداره صلح او امنیت په نامه ویبنار کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو شل کلن شتون ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونه نه یوازې ونتوانېدل چې په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړي بلکه په دغه هیواد کې لا هم سیستماتیک او پلان شوی ترهګری پیښې روانې دي. هغه په دې خبرې سره چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د معصومو نجونو او د پوهې د شهیدانو د وینې مسؤل دي زیاته کړه د دنیا په بشري حقوقو باندې واکمنه فضا په حقیقت نه ده ولاړه ځکه د دنیا سیاسي رسندوی او حقوقي ډګرونه او ظرفیتونه چې د کوم لوبغاړو په ولکه کې دي هغوی یې د خپلو ګټو او غوښتنو په لار بیایي. د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې سکتر په سوریه او عراق کې د داعش شتون ته په اشاره سره هم دغه شتون ته غبرګون وښوده. دغه ویبنار په دوام کې په ایران کې د ایران سفیر عبدالغفور لیوال هم د خپل هیواد د خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملکرتیا او ملاتړ په قدرونې سره وویل د ایران حکومت او ولس د صلح او د مدني ټولنې د جوړولو په ټولو پړاوونو کې د افغانستان د خلکو په خوا کې پاتې شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم په خپل هیواد کې د صهیونیستي رژیم خلاف د سراسري مظاهرو د کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د حکومت با خبره سرچینو پرون وویل چې عمران خان غواړي د فلسطینیانو د ملاتړ او د صهیونیستي رژیم د حملو د غندلو لپاره په یو رسمي اقدام کې د راتلونکي جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې سراسري مظاهرې وکړي او د مختلفو برګنو له خلکو یې په دغه مظاهرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خبر زیاتوي چې عمران خان اړوند مسؤلانو او ارګانونو ته حکم کړی چې د جمعې په ورځ د فلسطین په ملاتړ کې د سراسري مظاهرو د ترسره کولو تیاری وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په یوه وینا کې وویل چې هیواد یې د فلسطین له ولس خپل ملاتړ جاري ساتي او دغه ملاتړ به په هر ځای کې مطرح کړي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په ختیځ کې د امریکای پوځي اډه د ملي اردو ځواکونو ته ورکړی شو. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی پرون وویل امریکایي پوځیانو د فاب شنګ اډه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته وسپارله. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونه غواړي د دغه اډې له بیا رغونې وروسته هغه د روزنیز مرکز په توګه استعمال کړي. امریکې له دې مخکې هم په افغانستان کې خپل درې پوځي اډې د دغه هیواد ځواکونو ته سپارلې دي خو رپورټونه وایي چې دا اقدامات زیاتره د افغانستان له یوې سیمې نه بلې ته د امریکایي ځواکونو د منتقلېدو تر حده دي او دغه نیواګر ځواکونه تر اوسه له افغانستانه نه دي وتلي. غزه باندې په پرونیو هوایي حملو کې لس فلسطینیان شهیدان شول. صهیونیستي رژیم پرون هم د نړیوالو غبرګونونو سره سره د غزه تړانګې په مختلفو سیمو باندې څو ځلې حملې او بمباری وکړې. د غزه په مختلفو سیمو باندې د اسرایلو په پرونیو بریدونو کې لس فلسطینیان شهیدان او لسګونه نور زخمي شوي دي. د تیرې اونۍ له دوشنبه څخه په غزه تړانګې باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو په نوي پړاو کې چې لا هم جاری دی د شپېتو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 240 فلسطینیان شهیدان شوي او له 500 زیات نور زخمي شوي دي. په عین حال کې د مسجد الاقصی په انګړونو او شاوخوا سیمو کې هم په فلسطینیانو باندې د صهیونیستي پوځانو حملې شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په تیره یوه اونۍ کې درې ځلې د صهیونیستي رژیم د حملو د بندېدو لپاره غونډه وکړه خو دغه درې واړه غونډې د امریکې د کارلنګونو په وجه بې له کومې معلومې نتیجې پای ته ورسېدلې. لبل خوا ترکیه هم د اسرایلو د حملو په وړاندې د ملګرو ملتو په چوپتیا نیوکه کړې ده. د ترکیه د پارلمان مشر په غزه کې د انساني غمیزې په حق له د ملګرو ملتو په غلي پاتې کېدو باندې سخت نیوکه وکړه. مصطفی شنتوب په یو ټویټ کې لیکلي، ملګری ملتونه د زر تر زره د فلسطین د ملکی وګړو د قتل عام او د اسرایلی رژیم د بشري جرمونو موضوع په خپل ایجنډا کې راولي. لدې مخکې هم د ترکیې ځینو چارواکو د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم وروستۍ حملې غندلې وې. دا خدا په داسې حال کې دي چې د ترکیې حکومت په دې وروستیو میاشتو کې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د ټینګښت لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. صهیونیستي رژیم د فلسطینیانو خلاف فورسي بمونه استعمالوي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین په هکله د امنیت شورا په غونډه کې د امریکې په خنډ اچونې باندې په نیوکې سره وویل، صهیونیستي رژیم جنګي جنایتونه ترسره کړي دي او د غزې د اوسیدونکو خلاف یې حتی له فورسي بمونو هم کار اخیستی دی. د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو خارجه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې په امنیت شورا کې د امریکې دریز چې دغه هیواد د ولسمشر جو بایدن د سیاسي شعارونو په پوټه دی وغند. د فلسطین د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلی دی، د امنیت شورا مسؤل چارواکي د یو نیواګر قدرت په توګه د اسرایلو د رژیم اقدامات د ځان دفاع نوموي، خو آیا دا بوګنونکي جنایتونه د ماشومانو وژل او په فلسطینیانو باندې د هغوی د کورونو ورانول د ځان دفاع ده؟ د امریکای حکومت په قاتل صهیونیستي رژیم د ماډرن وسلو لخرڅولو سره موافقه وکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون په فلسطینیانو باندې د صهیونیستي رژیم د حملو په دې روانو حالاتو کې په دغه قاتل رژیم باندې د پرمختللو وسلو د خرڅون له یو تړون سره د امریکای د حکومت د موافقه خبر ورکړی دی. واشنگتن پوسټ په دې خبرې سره چې د وسلو د دغه تړون ارزښت 215 میلیون ډالر دی لیکلي دي، دغه وسلې ډېرې پرمختللې او رسا نښويشتونکي دي. صهیونیستي رژیم د سپینې ماڼۍ لخوا د شنې اشارې له ترلاسه کولو وروسته په غزې باندې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بوګنوونکې حملې جاري ساتلې دي. چین د فلسطین د ولس په وړاندې د امریکې په ناسم کړچار نیوکه کړې ده. د چین د خارجه وزارت ویان په غزې تړانګې کې د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم د حملو د بندولو په موخه د امریکې په ناسمې کړنلارې نیوکه وکړه. جاو لی جیان پرون په بیجنګ کې یوې خبري غونډه کې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د پوځیانو د حملو دوام ته په اشاره سره خبرداري ورکړی چې په مسؤلیت مننې سره د عادلانه دریځ ولري. د چین د خارجه وزارت ویان زیاته کړه، امریکې ته نه ده پکار چې په غزې باندې د اسرایلو د حملو د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو په وړاندې خنډونه واچوي. له بلې خوا د یونیسف یو چارواکي پرون په دې خبرې سره چې په غزې کې هیڅ کومه سیمه د ماشومانو لپاره خوندي نه ده، د فلسطین په مظلومو خلکو د دغه رژیم د حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې فیسبوک او انسټاګرام امریکایي سایټونو په دې وروستیو ورځو کې له جنایتکارو صهیونیستانو د ملاتړ په لړ کې په یو غږمله اقدام کې د فلسطین د ټولو پلویانو په تېره بیا د هغو کسانو چې د قدس د نیواګر رژیم له تشدد ده د مستند ویډیوګانې خبروي، ټول مطالب یې لری کړل او یو پراخ سانسور یې پیل کړی چې د صهیونیستانو جنایتونه له دې زیات په ډاګه نشي. د خبرونو پای. دا تهران ده، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرا.
د فلسطین په حق له امنیت شورا غونډه او د امریکې کارلنګونه. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان ده، نو پام ورته وکړئ. د امریکې د کارلنګونو په دوام کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دریمه غونډه هم بې پایلې ختمه شوه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو ځل بیا د امریکې د کارلنګونو له امله د اسرایلو د جنایتونو په غندنه او غبرګون کې د اجماع په ترلاسه کولو کې له ماتې سره مخامخ شوه. د فلسطین او د غزې په تړانګې باندې د اسرایلو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدله. دغه ناسته د چین، ناروې او تیونس په غوښتنه د صهیونیستي رژیم سره د فلسطین د مقاومت د ډلو د نښتو د ارزونې په موخه ترسره شوه. د پتیره یوه اونۍ کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دریمه ناسته ده چې د اسرایلو د جنایتونو په اړه ترسره کیږي، خو بې له کومې نتیجې پای ته رسیږي. د امنیت شورا دوه مخکنۍ ناستې هم د امریکې په کار لنګونو سره د فلسطینی ولس په وړاندې د اسرایلو د جنایتونو د غندنې او د ګډې بیانیې له ورکولو پرته پای ته ورسېدلې. په مخکنیو ناستو کې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه 14 غړي د تاوتریخوالي د راکمولو په لړ کې د بیانیې له ورکولو سره موافق وو، خو یوازې امریکې ورسره مخالفت وکړ. چین، ناروې او تیونس په دریمه ناسته کې د غزې د ترانګې د حالاتو او د ملکي وګړو له درانې مرګ ژوبلې څخه اندېښنه وښودله او د نښتو د بندولو، د نړیوالو اصولو د درناوي او له ملکي وګړو په تېره بیا له ماشومانو څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکې له دریځ څخه د نیوکې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د واشنگټن خنډونه سبب شوی چې امنیت شورا د یو واحد غږ په پورته کولو کې ناکام شي. هغه زیاته کړه د بشري حقوقو په مسله کې د امریکې ریاکاري او تظاهر د نړیوالې ټولنې له نیوکې سره مخامخ دی. د فلسطین په مسله کې ګڼ مسلمانانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو هغوی سترګې پرې پټې کړې دي. هغه له واشنگټن څخه غوښتنه وکړه چې د دغو بریدونو په وړاندې خپل مسؤلیت ومني او په خپل دریځ کې بیا کتنه وکړي. د امریکې د منفي کړچار او د امنیت شورا په اجماع کې د خنډ جوړونې په هکله د چین د بهرنیو چارو وزیر کره دریځ نیونه د دې ښودنه کوي چې د جو بایډن اداره د بشري حقوقو په ډګر کې د ادعاو سره سره د غزې په تړانګ کې په ملکی وګړو باندې د اسرایلو په بریدونو او د فلسطینیانو په قتل عام سترګې پټې کړې دي. په حقیقت کې واشنگټن لزان څخه د اسرایلو د دفاع د حق په پلمې سره د غزې په بې دفاع ملکی وګړو باندې د صهیونیستي رژیم هوایي بریدونه توجیه کوي. په داسې حال کې چې نړیوالې رسنۍ د غزې له تړانګې څخه د فلسطین د ملکی وګړو د وژلې تصویرونه او خبرونه خبروي، د صهیونیستي رژیم ځواکونه په غزه کې قتل عام ته دوام ورکوي او تر 2000 زیات ملکی وګړي شهیدان کړي او له 5000 ډیر یې ټپیان کړي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. امریکې د اسرایلو په وړاندې د امنیت شورا له پریکند ځواب د مخنیوي لپاره تر دې د ماتلور څلويخ ځلې له ویټو حق څخه استفاده کړې او د امنیت په شورا کې د اسرایلو په وړاندې تل د پریکړه لیکونو د تاییدو مخه نیولې ده. د اسرایلو د وروستي وحشیانه بریدونو له امله د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ترسره شوو ناستو کې هم امریکې د فلسطین په مسأله کې د هر ډول بیانیې د صادرېدو مخنیوی کړی. حال دا چې دغه شورا په یادو بیانیو کې یوازې غوښتل چې د تاوتریخوالي د کمولو سپارښتنه وکړي، خو بایډن وښودله چې د ټرمپ د ادارې سره سیاست هیڅ توپیر نه لري. د امریکې ولسمشر، د دفاع او د بهرنیو چارو وزیران او نور جګپوړي چارواکي د فلسطین وګړو په وړاندې د جنایت د ترسره کولو لپاره اسرائیلو ته شنه اشاره ورکړې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم ستاسو پام د تاریخ د یوې بلې پاڼې اوریدو ته راړو.
د تاریخ پانا ډیر عزتمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې بیا حمزه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. ام هغه څه چې تاسو هم پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له شپږمې او د 2021 میلادي کال د مئی له 13 نیټې سره برابر ده. عزتمن اوریدونکو، د ایران په کال هندار کې د غوایی د میاشتې 28 نیټه د ایران مشهور دانشمند، عارف او شاعر د حکیم عمر خیام د درنښت ورځ نومول شوې ده. د ایران لوی شاعر او لیکوال، طبیب، ستور پیژندی، ریاضی پوه او فیلسوف ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری د 15 هجری لمریز پیړۍ په وروستیو او د شپږمې پیړۍ په لومړیو کې ژوند وکړ. هغه د 1412 نه ته 1414 قمري کلونو کې په نیشابور کې وزیږید. په خپل ژوند کې د خیام ډیره مشهورتیا په حکمت، طب، نجوم او ریاضیاتو کې وه، خو نن هغه په نړۍ کې د خپلې نرمې فلسفې د رباعیاتو له امله پیژندلی شي. د خیام رباعیات نړیوال شهرت لري او د نړۍ په اکثرو ژبو کې ژباړل شوي. خیام نیشابوري په ریاضیاتو کې څو مشهور آثار لري چې د جبر و مقابله کتاب پکې تر ټولو مشهور دی. همداراز هغه د ایران د کال هندارې یا جنترې د اصلاح کولو مامور شو او ترمینتون هم جوړ کړ. رساله در کلیات موجود، نوروزنامه او رساله در طبیعت د دغلوی ایرانی حکیم لا نور و آثار څخه شمیرل کیږي. شپږ سوه شپږ پنځوس کاله پخوا د 1418 هجری قمری کال د کوچنی اختر یا شوال د میاشتې په شپږمه نیټه یو مسلمان شاعر او محدث ابن بردس وفات شو. هغه د لبنان په یوه ښار به البکې زیږیدلی و او په خپل زیږنځای کې د مقدماتي زده کړو له ترسره کولو وروسته د مشق ښار ته لاړ او د خپل وخت له مشهورو عالمانو یې علم زده کړ. هغه بیلابیلو اسلامي ټاټوبو ته په سفرونو سره د خپلو زده کړو د بشپړولو اهتمام وکړ او ورپسې تدریس ته مخه کړه. له ابن بردس څخه چې په دیندارۍ، د نفس په پاکۍ او غوره اخلاقو کې له امله په خلکو کې ډیر مشهور و، په خطي بڼه یو شمېر آثار موجود دی چې له هغو څخه الاعلام فی وفیات الاعلام نومې کتاب ته اشاره کولی شو. و څلوېشت کاله پخوا د 1944 میلادي کال د مئی په 13 نیټه هند خپله لومړنۍ اټومي ازموینه د دغه هیواد په لویدیځ کې او د پاکستان له پولې سره نږدې د راجستان په سارا کې ترسره کړه. په دې ډول هند له امریکا، روس، فرانسې، انګلستان او چین وروسته شپږم هیواد و چې له اټومي قدرته برخمن شو. هند څلور ویشت کاله وروسته د 1998 میلادي کال په مئی کې 15 نورې اټومي ازموینې ترسره کړې او عملا د اټومي وسلې په جوړولو بریالی شو. په دې ډول هند چې له یوې خوا یې له پاکستان سره پخوانی درلوده او له بلې خوا یې د لویدیځې آسیا په سیمه کې د یوه قدرت په توګه مطرح دی، خپل سیاسي او پوځي قدرت زیات کړ. او لننه څلور څلوېشت کاله پخوا د 1918 میلادي کال د مئی په 13 نیټه د موزیمونو د نړیوالو کمیټو د ولسي عمومي ټولنې د پریکړه لیک پر اساس دغه ورځ د میوزیم د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دغې ټولنې له مهمو هدفونو څخه په ټوله نړۍ کې د موزیمونو پراختیا، کلتوري هدفونو ته د رسیدلو لپاره د موزیمونو بشپړ ملګرتیا، د ځایي کلتور د له منځه تللو مخنیوی او د پردیو کلتورونو په وړاندې خنډ رامنځته کول دي.
بے نقابہ امریکہ۔
دا تهران دا پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
د بینقابه امریکانو می له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو۔ دوستانو، په پیل کې درته د امریکا د کورنیو بدلونونو په باب د ځینو پیښو خلاصه دراوړو او ورپسې مو هم د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته ستاسو پام راغواړو۔ هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي۔
د جو بایدن په وسیله د فدرال سایبری امنیت د لوړتیا د اجرایی فرمان لاسلیکی دا په امریکا کې د کار کسبونو بهاله اقداماتو په باب خبرداري، د امریکا د ګډوډ اقتصادي حالاتو په باب اندیښنې او خبرداري، او په غزې د سیونست رژیم د یرغلونو پر ضد په امریکا کې غبرګونونه په تیرېونۍ کې د امریکا ځینې مهم بدلونونو، البته اوس هم رابولو تاسو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې اورېدو ته parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ ته۔
د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د مې په 12مه نیټه د فدرال سایبری امنیت د لوړتیا په موخه سره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ۔ جو بایدن په داسې حال کې دغه اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې متحده ایالاتو په همدا وروستیو کې د کلونی له سوانګ د منتقلولو په پایپ لاین باندې د حمله په شمول څو ستر سایبری یرغلونه تجربه کړي دي۔ د امریکا یو لوړپوړی حکومتي چارواکي په دې باب ویلي دغه اجرایی فرمان چې د بایدن د حکومت له لومړنیو راهیسې تر دې دمه پرې کار روان دی په دې موخه سره په برابر او اجرا شي چې د حکومتي فدرال ارګانونو سایبری امنیت د ملي امنیت یو لومړیتوب او هم یو اقتصادي لومړیتوب شي۔ اوس له بل هر وخت زیات زموږ د سایبری دفاع د ماډرنیز کولې او د پراخې برخې ساتنې په لور یو ګام، یو هغه خدمت دی چې ورباندې بساینه یو۔ دغه اجرایی فرمان به په فدرالي حکومت ارګانونو باندې د درستو نرم اوزارونو د خرڅولو لپاره د نوي سایبری امنیت ستانداردونه اجباري کړي. دغه اجباري ستانداردونه باید تر راتلونکو 9 میاشتو پورې برابر او اجرا شي. جوزف بایدن د تیر دوشنبه په ورځ ویلي تر دې دمه داسې هیڅ ډول شواهد نشته چې وخی روسیې د کولونیل سوانګ په پایپ لاین باندې په سایبری او هیکري حمله کې ګډون کړی وي. حال کې داسې شواهد شته چې بریشي د دغه هیکري حمله اصلي عاملان چې د کلنګ اخیستو په موخه سره شوي په روسیې کې دي. اف بی آی هم رسمن تایید کړی ده چې ډارک سایډ نومې هیکري او ورانکار ډله د دغه سایبری حمله اصلي مسؤول ده. هغه هیکران چې په دغه پایپلاین سایبری حمله کړې ده تیر پنجشنبه ورځ، یعنی له دغه حمله یوه ورځ مخکې، له دغه کرخې سره د اړوند اطلاعاتو او احصایو زیاته برخه غلا کړې. دغه حمله د مې په 1 نیټه شوې وه. دغه حمله کوونکي د سایبری جرمونو په زمینی کې د یوې فعال ډلې ډارک سایډ غړي دي او په 2 ساعتونو کې له کلونیل پایپ لاین چینل سره اړوند څه د پاسه 100 گیگا بایټ اطلاعات غلا کړي دي.
ایزانو د کلونیل سوانګو په باب پایپ لاین هکری حمله چې د سوانګو د منتقلونکو بهیر د غوڅیدا لامل شوی دا هم د راز د انرژي د وختون او ذاتیدون کې بهیر په امریکا کې د پټرول او د بایو په اوساره زیاتیدا ډیره اغیزه شیندلې. په دغه پایپلاین سایبری حمله په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د اوړي د سفرونو او د سونګو د وختونو کې بهیر د ودې په درشل کې ده. دغه حمله د دغه 8,350 کیلومتر پایپلاین لاره د پټرولو، ډیزلو او جیټ سونګو په ورځ کې 2.5 میلیون بیرلو د وړاندې کونې د غوڅې ده لامل شوې ده. دغه پایپلاین د امریکا د ختیځ سواحلو د کابو نیمو سونګو وړاندې کول په اختیار کې لري. دغه حمله یو ځل بیا د هیکری او سایبری حملو په وړاندې د امریکا د انرژي د بیخبینۍ تاسیساتو تاوان موندنه ننداره ته وړاندې کړی ده. دغه پایپلاین د فعالیت اوږدمهاله دریده په دغو سیمو کې د پټرولو د بایو د اوتسار زیاتی ده لامل کېدی شي. هغه هم د اوړي په درشل کې چې د مسافرت موسم دی او د پټرولو لپاره په وختنې لیا زیات شي. د امریکا فلوریدا، جارجیا، الاباما، جنوبی کارولینا او شمالی کارولینا او ننسی ایالتونه د خپل اړتیا وړ زیاتره سونګو تامینولو لپاره له دغه پایپلاین سره اړوند دي. البته د امریکا اړوند رسمي چارواکو په ولسو ایالتونو او کولمبیا سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. کلونیل سونګو پایپلاین د امریکا د ختیځ سواحلو د مصرفونکو سونګو کابو 50% برخه تامینوي. کلونیل شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پایپلاین د سایبری حملې له امله د ګواښ د پیزوانی کولو لپاره بند کړی شوی دی. خو د مې په 14 نیټه اعلان کړی چې کلونیل شرکت هیکرانو ته د 15 میلیون ډالری کلنګ پور کولو سره دغه پایپلاین بیرته پرانستی دی. که څه نو سیمو کې دغه پایپلاین غوڅېدا لنډمهاله جدي پایلې لري، ځنو کارپیژاندي بیا باورې دي چې د دوی اوږدمهاله اغېزې به ډېرې کمی.
قدرمنو اوریدونکو، په نیواکی فلسطین کې ورستیو پیښو او په تیر بیا په ختیځ قدس سیمه کې د فلسطینیانو پر ضد چې د دباونو او د دوی لخپلو کورونو د کوچولو لپاره په هڅې پسې او د غراز په غزې تړانګې د وحشي صهیونیستي رژیم حمله د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سی او شیکاګو کې د مظاهرو د جوړېدا په شمول له فلسطینیانو څخه د ملاتړ لپاره د امریکا په داخل کې د پراخو غبرګونونو لامل شوي دي. له بل پلوه د امریکا د کانګرس 15 استازو د تېرې پنجشنبه په ورځ د امریکا خارجه وزیر انتونی بلکن تا د یو لیک په لیږلو سره د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د وروستیو اقداماتو او د نیواکي قدس د شیخ جراح کوڅې د اوسیدونکو د کوچولو لپاره د صهیونیستي رژیم د وروستیو اقداماتو د محکومولو غوښتنه کړې ده. د کانګرس د غواستازو له انټونی بلینکن څخه غوښتنه دي د فلسطینیانو د ځایونو د نیولو لپاره د صهیونیست رژیم د پروګرام په محکومولو سره دي د دغه شان اقداماتو د عملي کېدا د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیک د باونو څخه کار واخلي. دوی هم دا راز ویلي دي دغه رژیم په وسیله په شیخ جراح او البستان کوڅو کې د فلسطینیانو د کورونو ورانول او مصادره کول د جنوا د کنوینشنونو له مادو سره په توپیر کې دي. د دغه خط لاسلیکونکو شمیر له تمې هم زیات دی او دا چاره د فلسطینیانو د اجباري کوچولو لپاره په پلانونو د ډیموکراتیک ګوند د زیاتېدونکو خپګان ښودنه کوي. د دغه لیک په لاسلیک کوونکي الکساندریا او کاسیو کورتز، هلهان عمر، رشید طلب او بیتی مک کالم ته اشاره کولای شو چې په وروستیو شپو ورځو کې په امریکایانو کې د صهیونیستي رژیم پر ضد سخت لهجې سره خبرې کړې دي. د کانګرس یو ډیموکراتیک استازی مارک نیومن د دغه لیک د لیکلو په توضیح کې ویلي دي په شیخ جراح کوڅې کې له خپلو کورونو د فلسطینیانو په کوچولو او په البستان سیمه کې د فلسطینیانو د کورونو د ورانولو لپاره د اسرائیلو پروګرامونه د جنوا د څلورم کنوینشن ښکاره خلاف ورزیده. دا په داسې حال کې دی چې له بل پلوه د امریکایانو یو شمېر جمهوري غواړو سناتورانو د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د وروستیو جنایتونو د غزې د خلکو له وژلو د عمومي توجه د غړولو لپاره د هڅې په ملاتړ کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره د ویانا د خبرو او د درولو غوښتنه کړې ده.
ایزانو دا بینقاب امریکا نمونیس پروگرام وقت هم دومره او خو کتا سغواړې مونږ سره د زمونږ انټرنیټ پانی لاره رابطه ټینګ وساتي نو parstoday.com/psa ادرس دی. تاسو کولی شئ په دغه parstoday.com/ps باندې زمونږ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، داسې کلتوري مطلبونه د اسلام په ارتباط جاندی او ډیر ژور پروګرامونه همدار از تاسو د خوخي پروګرام هر کله را شابریدل شي همدار از زمون خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو
د خدای په امان.
د قدس تورا د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د سیف القدس جنگ په نوم د فلسطین د مقاومت او د اسرایلو جنگ په داسې حالاتو کې پیل شو چې په وروستۍ یوې میاشتې کې د رامنځته کېدو احتمال ورکول کېده. ګرانو دوستانو، په دې اړه یوه ځانګړې وینا لرو چې زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
صادق حسین
یې درته وړاندې کوو. نو هیله ده چې تر پایه را سره مل ووسئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو، د سیف القدس جنگ د روان میلادي کال د مئی د میاشتې له لسمې نیټې راهیسې پیل شو. د مئی میاشت د فلسطینیانو لپاره د نکبت او سپیره ورځ ده. د 1948 میلادي کال د مئی د میاشتې د 14 نیټه د اسرایلو د جعلي رژیم د جوړېدا ورځ ده چې فلسطینیان دغه ورځ د نکبت ورځ بولي. نوی جنگ د اسرایلو د جوړېدا له ورځې سره یوازې 4 ورځې واټن لري. د اسرایلو رژیم نه جوړېدا 3 او 1 کاله تیریږي او په دغو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او د دغه رژیم ترمنځ جنگ هیڅکله هم تمام نه دی شوی. په عین حال کې په مئی میاشت کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو تاوتریخوالی او نښتې له نورو ټولو میاشتو زیاتې وي. اسرایلو د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د فلسطینیانو پر ضد 10 ورځنی جنگ درلودلی دی او اوس یې هم بل نوی جنگ پیل کړی دی. دا موضوع ښایي چې د اسرایلو او فلسطینیان ترمنځ نښتې وجودي اساس لري. فلسطینیان اسرایل جعلي او نیوګر رژیم بولي او په مئی میاشت کې له دغه رژیم سره زیاتې لانجې لري تر څو د هغه په جعلي والي ټینګار وکړي.
د سیف القدس جنگ لومبنی ټکی د فلسطین له غزې تړانګې څخه په نیواکي ټاټوبو باندې د ګڼ شمېر توغندیو او راکټونو ویشتل کېدل دي. د اسرایلو رژیم پوز وویل د جنگ په لومبنۍ او 3 ورځو کې له غزې ترانګې د نیواکي فلسطین په ښارونو څه د پاسه 1500 توغندي او راکټونه ویشتل شوي دي. د فلسطین د حماس غورزنګ د پوزي څنګ عز الدین قسام غوندونو ویان ابو عبیده په رامون هوایی ډګر کې د عیاش په نوم د منځواټر توغندي د وشتل کېدو خبر ورکو وی ویل دغه توغنده 2.5 کیلومتر واټن وهي او د زیات تاوان د رسولو قدرت لري. د غشمیر توغندي چې د وسلو د زیرمه کولو د ګودامونو د شتون خودنه کوي او د غرض د توغنده او د واټن زیاتېدل او د یوې اوږدې مودې د جنگ لپاره د چمتووالي په حکله د فلسطین د مقاومت ډلو اعلان په داسې حال کې دی چې د غزې تړانګه له 2006 میلادي کال را په دیخوا له هر اړخیزه کلا بندۍ سره مخامخ ده. پر دې اساس د فلسطین مقاومتي ډلو له تپل شوي کلا بندۍ څخه د پوځي ځان بسیاینې لپاره د یو فرصت په توګه استفاده کړې ده او د اسرایلو لپاره یو خبرداری دی. دویم ټکی دا دی چې په نیواکي ټاټوبي کې پناځایونو ته د خلکو پناه ور وړل او د اتو اسرایلیانو وژل کېدل او په لسګونو نورو ژوبلېدل د دې ښودنه کوي چې ګڼ توغندي توغول شوي او راکټونه او توغندي د اسرایلو د توغندوی ضد سیستم یعنی اوسپنیز ګنبد څخه تیر شوي دي. پر دې اساس په سیف القدس جنگ کې د اسرایلو د توغندیو ضد اوسپنیز ګنبد سیستم له دوو اړخونو د شننې وړ دی. له یوې خوا د فلسطین د مقاومت ډلو د ګڼ شمېر توغندیو او راکټونو په مقابل کې یې ناتواني وښودله او له بلې خوا له دغه سیستمه استفاده د اسرایلو لپاره ستر مادي لګښتونه لري. د اسرایل هم په نوم د صهیونیست خپرونې لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې د اوسپنیز ګنبد د توغندوی ضد سیستم د هر توغندي د مخه نیولو لپاره $80,000 لګښت لري. په حقیقت کې صهیونیست رژیم له هغو توغندیو او راکټونو سره د مقابلې لپاره چې د فلسطین د مقاومتي ډلو لخوا توغول کیږي او ډیره کمه او $200,000 بیه لري مجبور دي چې داسې توغندې وتوغوي چې $80,000 قیمت لري. دریم ټکی دا دی چې د فلسطین مقاومت د تیرو جنگونو په اکوټه په وروستي جنگ کې د هوایي ډګرونو په څیر د اسرایلو ستراتیژیکو ځایونو ته په گزار ورکولو کې خپل وس او توان نندارې ته وړاندې کړی دی. په همدې لړ کې د فلسطین مقاومت ښودلی چې د توغندیو په ویشتلو سره د هغو ټولو الوتکو چې د بن ګوریون هوایي ډګر ته الوت کوي لاره بدله کړه. په عین حال کې د فلسطین د غزې ترانګې د جنوب په 220 کیلومتر کې رامون نړیوال هوایي ډګر هم د حماس غورځنګ د توغندیو د ویشتل کې دا په وجه بند شو. د فلسطین د مقاومت ډلو دغه وس د اسرایلو د کمزورتیا نښه او د جنگ د دوام په بڼه کې دغه رژیم ته جدي خبرداری دی.
اوریدونکو بل ټکی دا ده چې سیف القدس جنگ او د فلسطین د مقاومت ځواکونو دفاعي وړتیا په نیواکي ټاټوبو کې ودیشوي ټولنیز کړکیچونه راښکاره کړل. اسرائیل یو شان سیاسي او ټولنیز کلتور او یو شان نفوس نه لري، بلکې اکثره خارجي له نورو هیوادونو څخه نیواکي ټاټوبو ته مهاجرت کړی دی. په حقیقت کې جنگ د اسرائیلو د ټولنې دننه د هویتي اختلاف او شخړې د ښکاره کېدا سبب شوی دی. دا پخپله دغه رژیم ته مهم او جدي خبرداری دی. په همدې لړ کې د یش عتید ګوند مشر یایر لاپید چې د کابینې د جوړولو ماموریت ورته سپارل شوی دی، په دې هکله وویل هغه څه چې د اسرائیلو په واټونو کې وینو جدي او وجودي خطر دی. د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو د تیرې مارچ میاشتې له انتخاباتو وروسته په 2 ورځې فرصت کې د کابینې په جوړولو بریالی نه شو او د صهیونیست رژیم مشر یایر لاپید د کابینې د جوړولو ماموریت ور وسپاره. یایر لاپید هڅه کوله د کابینې د جوړولو لپاره د رام په نوم لاربی پیرس را موافقې ته ورسیږي، خو د سیف القدس جنگ تقریبا له دغه رابی پیرس را ائتلاف کول ناممکن کړی دی. دا ښکاری چې د اسرائیلو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پنځم ځل لپاره د پارلمان د انتخاباتو د ترسره کولو په لاره کې ورغلی دی.
په دې اساس که څه هم اسرائیل په دغه جنگ کې غزې باندې سخت تاوانونه وزغمل او په لسګونو فلسطینیان شهیدان او ژوبل شوي دي، خو ډیرو صهیونستانو هم تاوان لیدلی او د هغو ژوند یې ګډوډ کړی دی. د عرب نړۍ ستر شنان دی عبدالباری اتوان د صهیونست رژیم په مورچو د مقاومت بې مخینې او پراخو حملو په اړه په یو ټویټ کې ولیکل، د یافا، حیفا او علت پشان خارونو واټونه له خارګي میشتو سره د نښتې او مقابلې په میدان بدل شوي دي چې دا یې داسې تاریخي فرصت دی چې د اسرایلو د دړې وړې کېدا لپاره اپوټه شمیر نندارې ته وړاندې کړي.
وګوریدونکو بل موضوع دا ده چې دا جنگ ګټونکي او بیلونکي لري. د جنگ اصلي ګټونکي د مقاومت ډلې او فلسطینیان دي. د مقاومت ډلو صهیونیستي دښمن ته خپل وړ دفاعي قدرت او چمتووالی وروښوده. د حماس د سیاسي دفتر د مشر نائب صالح العربي وویل دښمن تصور ونه کړي چې د مقاومت د قومندانو شهادت کولی شي مونږه کمزوري کړي. د مقاومت لاره دوام لري او هر ورځ مقاومت لا پسې پیاوړی کیږي. پورکوس شریف د سلطې لپاره د دښمن ټولې طرحې له ماتې سره مخامخ شوي دي او تاریخ هم د دې ګواه دی. د فلسطین خال هم د دغه جنگ ګټونکي دي ځکه چې اسرایلي دښمن ته یې ثابته کړې ده چې حتی د جنگ او د پراخ تاوتریخوالي په وړاندې هم له خپل ټاټوبي او هویت یعنی قدس لاس نه اخلي. د سیپولکوس جنگ یو شمېر بیلونکي هم لري. د دغه جنگ لومړي بیلونکي د فلسطین کورواکه تشکیلات دي ځکه چې د جنگ اصلي دلیل او چورلیز له کوز دفاع ده چې د فلسطینیانو د مذهبي او تاریخي هویت اصلي برخه ده او فلسطینی خریز په کوت کې استوګن دي. خو کورواکه تشکیلات له اسرایلو سره په جنگ کې د مقاومت له ډلو سره یو ځای نه شو او هیڅ مرسته یې هم نه کوه. محمود عباس ویلي دي که له امریکا سره حکومت او اسرایلو سره هره ورځ د جنگ د ختمولو لپاره په تماس کې دی. شک نشته چې د خبرو اترو سیاست د مقاومت په مقابل کې دی او د فلسطینیانو ترمنځ د وحدت د نشتوالي خودن کې دی. هغه موضوع چې د اسرائیلو ستراتیژي او له دغه رژیم سره برابر ده. د جنگ بل بیلونکي د اسرائیلو سینه لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دی. د دغه جنگ په نتیجه کې د صهیونستانو وژل کېدل او ژوبلېدل او د نیواکي ټاټوبي د اوسیدونکو د ویرې موضوع ته په پام سره دا خبره بیا ثابته شوې ده چې نتنیاهو خپلو شخصي ګټو ته د اسرائیلو رژیم او خریزو په ګټو ترجیح ورکوي. ګرانوریدونکو د دغه جنگ بل اصلي بایلونکي عرب هیوادونه دي. زیاتره عربي هیوادونو حتی سعودي عربستان په دغه جنگ غبرګون وښود او هغه یې وغنده، خو هیڅ کوم هیواد د فلسطینیانو لپاره عملی اقدام نه دی کړی. یوازې د الجزیره چینل چې د فلسطینیانو پر ضد یې د اسرائیلو جنایتونه تر یوه حده انځور کړي او منعکس کړي دي، عربي هیوادونو حتی په خپلو رسنیو کې هم له فلسطینیانو ملاتړ ونکه او د اسرائیلو جنایتونه نخای. د امریکا نوی حکومت او د ملګرو ملتو امنیت شورا هم باید د دغه جنگ نور بایلونکي وبلل شي. د امریکا نوی حکومت چې په خپلو اعلان کړو سیاستونو کې په تلویحي توګه د اسرائیلو رژیم په کړچارونو او د پیړې معاملې مخالف و، خو په خپلو اعمالي سیاستونو کې له دغه رژیم ملاتړ کړی دی.
د امریکې په دفاع وزیر سربیره د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن هم وویل په هغه ټلیفوني تماس کې چې نتنیاهو سره مې درلود له ځانه د دفاع لپاره د تل ابیب په حق مې ټینګار کړی دی. په بله وینا د امریکې حکومت د قدس فلسطینی خاریزو پر ضد د اسرائیلو جنایتونو ته له پامه پرته باوري دی. هر هغه څه چې اسرائیل یې ترسره کوي روا دفاع ده. په همدې اساس هم تر اوسه امریکې دوه ځله د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د جنایتونو پر ضد د امنیت شورا پریکړه لیک ته نه او د بیانیې د صادرولو خنډ شوی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د فلسطینیانو او د اسرائیلو د جنگ په هکله دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.